Salor, Yao, Yao, Pinze.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د آزادی میلمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر یې په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاری او بل د سونګ لرګیو نه، بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه خپل خرڅ کړي دي، د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه وه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویل چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زمونږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چارو وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چارو وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل شکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کو دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه کاری ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټول سره د منګ دی وطن در دا وسمره سره دا وطن منه خوشی کړم دلته ورته پراتیو کپوري ک په هر حالت سره ولې زمنګ مسروفیت دا ټول په آرام او صاحب باندې کیږي مسروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو صاحب منګ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې منګ نه پیګو په خبرو کول منګ ذاتی نه پیګو ځکه چې و یو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دی راکړي نو منګ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی سو نه مغزه په ځای دي حتی موږ د سروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د غا اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې د غا اعصاب په ځای نه غا په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بي دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسفه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتہ پیسې فیس دا شې ناخري نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سي دي هر چا پلار دي چا ورور دي چا زوی دي چا لمسای دا چې بي دوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد دي خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دی ومن کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغوړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې ووهو د یو وزارت مخ کې خوا د عقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دی دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. وورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیل لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو. دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي، موږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا موږ درکو درته وایي. هغه پارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو، موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق دی راکړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانت پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، موږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سره نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده، چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري، نو اکثریت یې زه درته وایم 50% پینځه قوطې سګریټ یو پینځه بوتل اوبه یو درې بوتل نشابه یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد گدئی هم کئی دام زده تو ہم اچھے دی گدئی پا حالت کی بانے ہم شتا دا کتا سی ویدوگانے واڑے بے بزده تو لگم گدئی تم خلق مخصوی دی دیر خلق چھے پا مرکز کے مخ کی وسی دل دا کارمندان دی دولت متقاعدین لار اطرافو تا التا دی خپل خپلوانو نه واو اخیسته دا هغه بیا مستی خرسی بیا شروم بی کی هغه خرسی دی فامیلی اش په دی حالت سره کی. یعنی ما دا تمخ یارزو کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وایي دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې واوسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه څه نفره کم یا کمزوري په خارج کې هغه ورته څو روپۍ دولیږي هغه به وایي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنی معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو زندگی نه ده چې موږ یې تیرېو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطع ده ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم ترېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپې ده هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولې شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اتش په تو وش په تو کې دی قرار لري دا لمرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد ته دی لري د ملات درد دی لري د شکر کې بدای اخته دی ویني غړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه کولای شي. او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا وسه پورې په جمهوریت کې بنګه باندې دا مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشته را کله به یو شی ولې ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خرڅ به مو کو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې وړکي دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور بنو الله ته سوال کو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړی دی، او اوس بیا هم ورته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور بنو څه وایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
جانا نا